یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر کو. الله مو مل.
ډیر زیاته مننه تلاش صاحب کورودان. په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ او دا خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. د دې خبرونې د تخنیک چاري رامین کاکړ مخ ته وړي. اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دې ودروي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټولو ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په مقصد تیاری پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومتریک شویو رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته د رایو بیا شمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویې ویل
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم ان شاء الله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر اخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لري ان شاء الله. تاسو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي عبدالله د ټیم لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د تحریم په غبرګون کې ویلي وو چې کمیسیون خپلې چارې پر مخ بیایي. ښاغلي عبدالله د 2009 او 2014 کال په انتخاباتو کې هم سیال ټیمونه او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلۍ تورن کړي وو او اعلان یې کړی وو چې د رایو د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حملې پلانې شنډ کړی دی. د روزګان امنیت قومندان جنرال خطاب خنجری پرون ماښام خبریالانو ته وویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي دي چې د دې ډلې مهم قومندانان ملا سنګین، ملا جلیل، عربي، ملا رحمت الله، تور زین الله، حنزله او جمشیدی په څیر مهم قومندانان پکې شامل دي. طالبانو دا ادارت کړی ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ازادۍ رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ادعا کړی ده چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن په یو ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه ده استول سوی. د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریس ډیر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکو.
د راپورونو له مخې د یو شمیر سیاسي فعالانو په ګډون یو پلاوی له کابله دوحې ته رسیدلی دی خو د دوی د سفر د هدف په اړه تر دې دمه معلومات نشته. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. امارات چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد دی په دې خبرو کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هیواد د بلستیک توغندیو او همداراز په نورو هیوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم کړې ده. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په دې پړاو کې د کړکیچ پراخېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي. اماراتو چې له ایران سره ځمکنۍ لانجه هم لري دا غوښتنه د تهران د تیرې اونۍ له هغه اعلان وروسته کوي چې ویل یې له لویو قدرتونو سره له اټومي موافقې یو بل ګام هم لرې شوی دی. قرقاش وویل یو نوې موافقه به روان کړکیچ حل کړي او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالت وژغوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړې ده د کرملین استدلال پوره په پام کې ونیسي. د وزارت په دې اړه څرګندونې پرون په یو بیان کې کړي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د اړوندې محکمې حکم ورکړ چې دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې د کیف هغه شکایت چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستي ډلو سره مالی مرسته کوي واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې مسکو د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې د کرملین استدلال واوري او بالاخره د اوکراین ادعا باطله اعلان کړي. او د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو او میرمن نن په توکیو کې له هغو خلکو سره روغبړ وکړ چې د دوی هرکلی ته ولاړ و. ناروهیتو سکل په می میاشت کې وروسته له هغه د چارو واګي ترلاسه کړل چې پلاری اکی هیتو له واک لاس واخیست او د تاج ایښودو مراسم په تیر اکتوبر کې ترسره شول. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر کې په پام کې و. خو د جاپان پر لور د خونړی تایفون یا سمندري طوفان لکبل د مراسم تر دې دمه وزندیدل. ناروهیتو د جاپان لومړنی امپراتور دی چې د او مساکاو میرمنې په بهر کې لوړې زده کړې کړي او له دې سره د اوازې هم ګډې شوې دي چې دوی به د جاپان امپراتوري ته یو نړیوال لید راولي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا او نور موضوعات زمونږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي په تمه دا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه له پریکړې وروسته یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو د بهیر تحریم کړ، خو قانون په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري.
په یو بل راپور کې اوري چې د لښکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی دی.
برق باید یوه نیمه افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یوه نیمه افغانۍ باندې وي.
زیکرام الله اکرام یم او دا خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر ما خړم تر 15 بجو لتا سره یو د خبرونه دوه منیمایي مو دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټ کې او رښوی عزیزانو ته څنګه شوی. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. خغلی عبدالله چې په کابل کې یو شمیر پلویانو ته نن څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې له یادې پروسې نه د دوی له څار پرته د رایو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمشنرانو د غوس اکثریت د پریکړې پر بنسټ بیا شمیرنه پیل کړې ده چې لومړنۍ پایلو اعلان ته وخت کم پاتې دی نو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ نشي درولې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وای د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي او د تقلب او درغلي په وړاندې به ودرېږي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې یو شمیر پلویانو ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې کمیسون دې د رایو د بیا شمیرنې په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم.
غوای زموږ سرون کې په بیا شمیرنه کې ګډون دی کړی، موږ اعلان خبره کړی د کمیسون ته مور کړی. کله چې زموږ سرون کې نظارت ونه کړی نو قانوني اعتراض لمخې او چې موږ وایو له قانون او طرز عملونو تخلف شوی نو بیا هغه نتایج مشروعیت نه لري. کمیسون دې د قانون لمخې په خپل پریکړه لا سره قبر وکړي.
تایید نظر کنه در فیصله خود بر اساس قانون.
عبدالله عبدالله دغه شان وویل چې د هغو درې له کورایو برخلیک چې د نوموړي په خبره غیر معتبرې دي له وخت مخکې او وروسته اچول سوي هم باید روښانه سي. ښاغلي عبدالله خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په نورو سوله ییزو لارو او اقداماتو به غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په ټولو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګربدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو د رایو له تفتیش او بیا شمیرنې سره مخالفت وکړ. عبدالله عبدالله د محمد اشرف خانی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په درغلۍ او د کمیسیون په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړ او له انتخاباتو د ممکنه راولړېدونکو احتمالي کړکېچ مسؤلیت هم د دولت جوړونکو ټیم په غاړه ورواچو. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد دغه تورونه رد کړل.
پرته له تورونو، پرته له دا چې از خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یا د ټیم بیا هم
مداخله ته اجازه نه ورکوي او نه هم تر اوسه چای په چارو کې مداخله کړي. دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت په مخ کې ډیر کم لري، موږ نشو کولای چې په دغه کم وخت کې موږ بیا توقف وکړو، ځکه چې هلته تقویم نقص کیږي او د تقویم نقص خپله د قانون نقص دی چې نه کیږي، نو بیا د کمیسیون ته قابل د قبول نه دی.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وصول او د نوي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، وام اوریدل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه باندې پریکړه کړې ده. ویلي دي چې دغه محلونو رای به وشمیري، خو د ثبات او همپالنې د ټیم تر څنګ ځینو نورو ټیمونو هم دا بهیر تحریم کړی دی. خو قانون په دې اړه څه وایي؟ یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې پروسې پر مشروعیت اغیز نه لري. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارونه د کمیشنرانو لخوا د پاس شوي طرزالعمل پر بنسټ دي او قانون هغوی ته حق ورکړی چې په دې چارې د اکثریت تر تایید وروسته مخته یوسي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه کوي چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر سره پریکون به دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پروند د څوباندې 8000 محلونو درایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو د دې بهیر له پیل سره سم درې انتخاباتي ډلو په دې پروسه کې لګډون انکار وکړ. اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې چارې د کمیشنرانو لخوا د جوړ شوي طرز العمل پر بنسټ مخکزي او قانون کمیشنرانو ته حق ورکړی چې په غوڅ اکثریت د یوې پریکړې له تایید وروسته خپل کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل د نوماندانو یا هم انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلای.
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې اگر افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري. بهیر باندې هیڅ نوع تاثیر نه واردوي، د دې لپاره دوی باید خپل دلایل او خپل هغه اسناد کمیسیون د شکایاتو ته راجع کړي.
یو شمیر انتخاباتي ټکټونه وایي دوی د کمیسیون په چارو انتقاد لري او کمیسیون د دوی د اندېښنو تر ځواب وروسته د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا وایي کمیسیون دنده لري چې د انتخاباتي ټکټونو اندېښنو ته هم ځواب ورکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم ازغری ازادي راډیو ته وویل که د نوماندانو اندېښنو ته ځواب ورنه کړل شي د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر به تر پوښتنې لاندې راولي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د ټولو اړخونو په ځانګړي ډول د نوماندو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. هغه مهال چې د هغو اندېښنو ته د قانون په رڼا کې ځواب وویل سي او له هغې وروسته هم ټاکنیز ټکټونه دا پروسه تحریم کړي، پر مشروعیت هیڅ ډول اغیز نه لري.
مشروعیت به وجود نمیاد.
اوس مهال د عبدالله په مشهید ثبات او همپالنې، د رحمت الله نبیل په مشهید امنیت او عدالت، او د ګلبدین حکمتیار په مشهید سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر کې لګډون ډډه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر بنسټ مخته وړي او انتخاباتي ډلې د په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې 23مه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه ټاکلي، خو اندېښنه پر دې ده که چیرې د کمیسیون کارونه ځنډنی کېږي، کیدای شي یو ځل بیا د کمیسیون په لاس جوړ شوی طرزالعمل بیا هم نقض او تر پښو لاندې شي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ورزو هلمند ته د لخکرګا اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی. د لخکرګا ښار سلګونه اوسیدونکو چې د برېښنا شرکت پر ضد نن شعارونه ورکول، د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. دوی ونې کېږي چې په لخکرګا کې سلګونه کسانو د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او د برېښنا د بیلونو د قیمت د ښکته کولو غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی راپور راستولی.
ګڼ شمېر کسان چې د ځان سره د برښنا شرکت په ضد لیکل شوي بینرونه او د لوړ غږ دپاره لاؤډ سپیکرونه لېږدوي، پر پښو دولت جادې ته راغلي دي او د برښنا شرکت د مسؤلینو په ضد شعارونه ورکوي. په لاریون کې چې اکثره د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د غوښتنه کوي چې د برښنا شرکت لومړۍ درجه مسؤلین دي د دندې لرې سي او د کجکي د برښنا په بیل یا تعرفه کې کموالی راسي.
برق باید یو نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې فرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یو نیم افغانۍ باندې وي، او دا کټګوري په ډیرو ځایو کې نسته. اوس د هرات ولایت دی وارداتي برق ورته راځي د ترکمنستان او د دغه څخه ایران څخه، مګر هغه پی کیلو وات په ثابت ډول دی د اول واحد څخه تر اخرې نیم مصرف پورې.
زبر غوښتره ده چې د هلمند برښنا چې د هلمند رود په لاس راځي د دې قیمت لړشي.
دوی ونې کړي چې د لشکرګاه د اوسیدونکو په شمول قومي مشران او مدني فعالین د برښنا ریاست مخې ته د اعتراض په ډول خیمه وهلې ده او د دې شرکت مامورینو ته د کار لپاره اجازه نه ورکوي. معترضین نه یوازې د برښنا پر ریاست د کاغذ پرانی تور پر کوي، بلکې د دې ریاست مسؤلین په فساد تورنوي او ادعا کوي چې تر میټر کتلو مخکې په خپل خوښه شاریانو ته بیلونه لیکي او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي.
په هر میاشت کې دوره ده منوټرینګ نته ای کوي په دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړي، دا د ګوري میټران ګوري میټران هم نه ګوري، اکثر رن په میز پر سر ورته ناشتي او البته د غلي کې چې د دې سړي ما صرف دومره دی
بل مخته دی، لیکن د میټر خواني چې کومه ده هغه پاس ده، نو د امر چې خپل आवाज پورته کړی دی د خلکو زمرد ولوسونو سره بلونه پلاس دی او پلاس کې ور سره دی د 2000 سنول راځه تر 15000 تر 2000 تر 25000 روپۍ تر 1,000 روپۍ پورې دا راځي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو، داس موږ برق باید چې وصولي برق سي، برکان باید خپل وصولي وزي پسر ته ورسي.
دغه تعرفه پر هر کیلو وات شپږ امریکایي سنت ده او دغه ترکی شرکت سره ټاکل شوی ده چې د کجکی د برښنا دوهم په افریقا او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. ویل کیږي د ترکی کمپنی به د درویش کلون لپاره د هلمند او کندهار څخه د کجکی د برښنا د فابریکې لګښت راټولوي او په یوس کې به د کجکی د برښنا د دوهم په افریقا او د بند د دوهم پاس کارونه بشپړوي. پلشکرګا کلارون کوونکو رسنوی ته داسې تعریف ورو شو دلی چې په یو دوره کې مصرف 200 افغانۍ خو په بلې غې کې لسګو نظر افغانۍ راغله دي. د هلمند برښنا د ریاست مسولین د دې ستونزې حل د دوی ترتوان لوړ بولی. رئیس ویدلا الیسی د دې اعتراض په لومړی ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریاست لخوا د خلکو د غشتنې په اړه مرکز ته خبر ورکړی دی، خو تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ترلاسه کړی. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت پر لوړ پوړو مسولینو د لګول سو تورونو په اړه د دوی نظر ولرو، خو بریالی نه شوم. نو دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
هلمند ورزو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی نن په یو غونډه کې د دغه ولایت د امنیت په اړه اندېښنې شریک کړي، خو د غزنی محلي اداروي چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. حبیب الرحمن تاثیری پاړه راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې لروانه امنیتي وضعیت څخه نسبتا خوشتي خو له دولت څخه د امنیت تلا ټینګې دوه غوښتنه کوي. د وای دولت تر شار را ګرځېدلی امنیتي کمربند نور هم غښتلی او د ملي اردو بیزنه او امنیتي پوستې جوړې کړي چې خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. دوه تنو عبدالقیم او جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دولت نور هم ګلندې ګامونه پورته کړي.
زما نوم عبدالقیم دی، د غزنی اوسیدونکی یم. نسبتا امنیت تر خوا په غزنی کې شه شوی دی او زما په نظر کې بیزونه پوستګان زیاتره شي او دولت په دا حق لږ توجه وکړي، بیزونه د اردو د پولیس ګډه سره جوړ شي، زما په نظر په امنیت باندې خوال راځي.
نوم یې جمال دی، د غزنی اوسیدونکی یم. د څوخ په غزنی کې امن ده، په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو او حکومت نه موږ غواړو سي دلې موږ ته نور کمربندونه او بیسونه جوړ کړي سي نور ممن راسي ډیر خو ژوند مو برابر ده په غزنی کې.
بل لورته د غزنی محلي چارواکي وای د امنیت ټینګښت لپاره یې پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. د غزنی والی وحید الله کلمزي د شنبه په ورځ په دی اړه ازادي راډیو سر په خبرو کې وویل دوه ورځې وړاندې لولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې او په غزنی کې د امنیت ټینګښت د امکاناتو تجهیزات او د تشکیل زیاتوالي غوښتنه یې ورڅخه کړې ده او هغه هم ډاډ ورکړی دی. والی وایي د روان کال له پیل څخه هم په دغه ځای کې وسلوال مخالفین سخت ځپل سوي دي. د ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو تر څنګ وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوبله وشته ده.
شروع د کال نه چې کوم عملیات تر اوسه پورې سرته رسیدلی دي، د 1400 په تعداد کې د دولت مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې بهرني او اتباع هم شامل دي. همدغه سي تقریبا د 200 شپېتو په شاوخوا کې زخمیان دي او 40 کسان چې 15 سر ګروپان وو د اسیر نیول شوي دي. د اغاز د کال نه تر اوسه پورې متاسفانه 2 کسان د امنیتي د پایز وکونو په مجموع کې د مصالحه او شهیدان شوي وي. ملکی خلک هم تقریبا په غزنی کې د 40 په شاوخوا کې شهیدان لرو او یو اتیا په شاوخوا کې زخمیان دي.
بل لورته بیا وسلوال طالبان د سیګار راپور ته په اشاره سره د غزنی د والی خبره ناسمه ګڼي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر وسلوالو طالبانو څو چند امنیتي سرتیرو ته زیات مرګ ژوبلا وشته ده. دی وایي که دولت دومره وسلوال وژلې وای نو د سیمې په نیولو کې خو به یې هم کوم پرمختګ کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت دولت او د دولت وسلوال مخالفین مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د راوښتو ادعا کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وای چې د 13 کلونو په پرتله د دوی په بازارونو کې کمواله راغله دي. دوی وای په 13 کلونو کې د قرقل پوستکي بهر ته په ډیر اندازه باندې صادرېدل، خو اوس دغه شمیر ډیر زیات راټیټ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمی راپور ورکوي.
په کندوز کې سږکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کمواله راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کمواله راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دلیل ازی یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
دی وچکالی یو دغه راست په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته محل کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وای چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
پاسل کی زیات بود، اونسا کم بود، از خاطر از که 42 دلار بود کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو، یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو ساش کال یو پوست 14 دلار تر ټیټ شوی وو. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سر سم په کندوز کې دی پنګونې او سوداګری خونی چارواکي هم وای چې په تیر کلونو کې لدی ولایت څخه بهرونو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو ساش کال په صادراتو کې کمواله راغلی. د نوموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قراقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی اصلا
دی قراقل پوستو که پوسادیراتو او سوداگری چارو که خورا کموالی را غلی او حتی ویلی شو چه کابو داغ کاروبار دی هردو پا حل کدهی هلمانیو چه اروند اداره دی قراقل پوستو که سوداگری ودی تا توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکو دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل،
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار جای نوزاد قرقل کې
د قرقل د ورویو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورویو حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل ورویو حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اوس هم یو صاف ستوري. آیا په کابل کې مو د حضوري چمن په اړه اوریدلی؟ دا یو تاریخی چمن دی خو له ډیرو رغولو سره سره د بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، نه هم د لوبغاړو د لوبو په تو ټکر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زهیرمل دغه سیمې ته ورغلی دی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازی چمن په خواو مګر اوس پیرا سمکد
اصلا فضای دوش
زمون لپاره دلته د منډي وهلو زمينه برابر نه ده ځکه دلته یو شمیر معتادین دي. په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو. ټول فکر مو خپل جامو ته وي. هیله لرم چې دا میدان لسره ورغوي.
د کابل حضوري چمن په زرونو ورغول شو خو تر یو څه وخت تېرېدو وروسته بیرته په خرابه بدل شو. حضوري چمن له کورنیو جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هم د تفریحي، فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و. په ځانګړي ډول د فوټبال په لسګونو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول چې له دې لارې ډېرې مطرح او تر ملي لوبډلې ورسېدل. حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوټبال یو له مخکښانو دی له همدې ځای یعنې حضوري چمن څخه د فوټبال لوبه پیل کړه او بالاخره یې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسني وضعیت څخه خایسته او ښکلی و.
شخصا خودم از آن طفلیت
د ماشومتوب له وخته یعنی له څلوېښتو کلونو راهیسې موږ دلته لوبه کوله مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې. زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي.
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمیر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي. د بدني روزنې ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي. د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ الاولی رحیمی
اداره
عملیاتي وظیفه عملیاتي اداره سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي. ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي.
کابل یو له هغه خارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي. خو ځوانان او زلمکي هیله ښیي چې د حضوري چمن پر غېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور خبر شوی موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مازیګر 4:30 شوي، احمد تکل سټډیو ته راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. ښاغلی عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویل چې تر وروستۍ سلګۍ به د خپل حق دفاع وکړي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیه قومندان خبریالانو ته ویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي چې د دې ډلې مهم قومندانان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ټینګار وکړ چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې له لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه غونډه کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هېواد د بلستیک توغندیو او په نورو هېوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه ICJ به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړي د کرملین استدلال پوره په پام کې ونیسي. کیف شکایت کړی او وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې له تروریستانو سره مالی مرسته کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې سبا افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې خپل دریمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. تیرې دواړه لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي او په دې سره یې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ د بریا جام خپل کړی. د دې سیالیو په دوهمه لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه، ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او افغان لوبډلې ته د 225 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو د ټولو لوبغاړو په سجدو سره یې اله 200 منډې وکړای شوې او دا سیالۍ د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا یو لسمه پر لپسې یو ورځنۍ 500 اوریزه لوبه ده چې افغانستان یې بایلي. افغان لوبډله به د یو ورځنیو لوبو وروسته له ویسټ انډیز لوبډلې سره درې شل اوریزه او یو 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه ترسره کوي. د نیپال د نجونو د والیبال لوبډلې د افغانستان د نجونو والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. نیپال لوبډله وتوانېده چې 3-0 په وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې د افغانستان د نجونو د والیبال د لوبډلې دوهمه پر لپسې ماتې ده. تر دې وړاندې افغان لوبډله بنګلادیش ته 3-0 په وړاندې لوبه وبایله. ټاکل شوی چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم سبا مالدیف سره لوبه وکړي. او د اسپانیا لالیګا لیګ د لسمې اونۍ په لوبو کې تیر شپه بارسلونا فوټبال لوبډله د سالپیګو فوټبال لوبډلې سره میدان ته ښکته شوه، چې بارسلونا سلور ګولونه پر یو مقابل لوبډلې ته سخته ماته ورکړه. په یاد لوبه کې د بارسلونا لپاره د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی درې ګول وهني د لوبې په 23مه، 25مه او 28مه دقیقه کې وکړي، خو سلورم ګول بیا د بارسلونا ټیم لپاره سرجیو د لوبې په 25مه دقیقه کې وه. د یاد لیګ د نمرو په جدول کې تر ټولو بارسلونا ټیم مخکې دی.
هم دې سره زموږ دا نیم ساعته خبرونه پات رسیږي، خو راتلونکي نیم ساعت دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی انصاف په لټه کې او ورک شوی عزیزان دا به هم را سره اوري او تر 15 بجو له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت نه د سمی الله په نامه یو معلول آزادی رادیو ته ویلي چې څو کاله کېږي چې د معلولیت حقوق یې نه دي اخیستي دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده لومړی به د سمی الله او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونې واوري
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی
نوم مې سمی الله ده
د کوم ځای دې ټلیفون کړی
تقریباً دا نو د غراب چې د بینک په کارت سیمنډي وایم او چې ورته ما غلطه ما جواب کی چې حیات نګر غړی او دا کار نکېږي دا ستوند د ورورا
پس شي کې زخمی شوه به
ورورا ز د سرک د غاړي مې نه سیالوته ز خپل مکتب ته پلاره ومه تقریبا په زو وخت کې ما عمر چې وه تلس کاله وو مکتب ته پلاره ومه چې بم چاودنه وکړله زما خپلې سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې نو دغه ستونزه وه موږ ته اوس د مالیات کارت نه جوړېږي جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل
دا چا تصدیق کړی دی بعضې ادارو تصدیق کړی هغه فورمې مورمې د خلاصې کړې
بله وروره دغه د شاده او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي دا به اسناد ته جوړي اول به ورته دغلته به بیا پورمې در کې امنیت ته بلل چې امنیت پورمې در کې دغه څه خو مستوفیت ته ځي نور جوړې ته ځي دا ټول کار مې خلاص کړی ده
اوس څه شی پاتې دی
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي
تا ویل د پکتیا د ولایت نه
بالکل د پکتیا ولایت نه بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه هلته د مراجعه کړي
بالی ورو دا د شهدا معلولینو ریاست ته ما ډیر مراجعه کړي دا وخت پنځه ما لسم درې ما ومه زه داسې ورځم هر وخت دغه ورځم خو بس جواب کوي نه
په سترګو سه وینې کوم زره کنه
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده په دې باندې خو یو څه مده وینم ځکه چې دا بچرې خوړلې وې او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه داسې سم شی نه ښکاري لږ لږ پې ښکاري
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې دي
یاره که درته ووایم وروره ما غوندې نور خلک هم شته دي خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې بیخی وینه ولې ځینو راواخیستلې ساسي واسطې لرلې کنه پیسې یې تېرې کړې بل کار وکړه هغه د هغو کار سوی ده د موږ د څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي د هغو کار نه ده سوی
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی وو چې شلمه ورځ باندې به راشي شلمه ورځ باندې زه ورغلم کار راته ونه کړ راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه دی راغلی کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا معلولینو ته
هغو څه وویلې درته
هغو ته زه ورغلم هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي د پکتیا نه که نه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي موږ بیا حیات راستو هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بندې کېږي بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم هغه د مهدینو شهدا او رئیس وو دا بدل شوی وو سرپرست رئیس وو نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم او ټیم تیر شو تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه دی راته سوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه څه وکړله منډې را منډې څه وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره دغه د وساتنه وکال د جاتنه وکال د څومې راته څوم تاریخ دا او تاریخ مانه ده کتل دومره وخت وو تقریبا 2.5 کال 3 کال یو وتل چې دا کار نکېږي.
مشکل د څومره ده؟ مشکل د زیات اقتصادي مشکل د څنګه ده؟
ولا وروره کته دوا مس اقتصادي مشکل ولا ک بيخي و طرف درک لګيږي ځکه زه په خپل ماریب یم ما یو په کوم کار وکولای شي زه په خپل دومره علم نه لرم درس میډیر نه دی ویلای او اقتصادي مشکل بيخي ډیر ده کدر ته وایم چې ما د خپل علاج کړی د حکومت نصره یو افغاني درسته نه ده کړی ما ته حتی خپل ممګر څنګه وکړل دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګریوان یم زه او خدای دې وکړي چې نور په ملرانه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشوره معلم ریاست یو څه مرسته راسره وکړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لوایاند خاغلی ضیاء الحق فضلی سره شریک کړه. جناب فضلی صاحب، د ډیرو ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې مې اخیستې او کتابچې مې په لاس لري، لیکن څو کاله کېږي چې دوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګی رامنځته شوه. موږ د بررسی وسط سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو. د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامت
اوسئ. سلام.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و مو ریدل چې د پکتیا ولایت یو معلول سمول ازادي رادیو ته ویلي چې د معلولیت اسناد په لاس لري، خصوصا کله کېږي چې د معلولیت میاشتنی حقوق نه دی اخیستي. او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان خاغلی ضیاء الحق فضلی وویل چې د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه چې په پام کې وه ډیره برخه د مالی وزارت اجرا کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوي حقوق ورسیږي او د 15% نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسي پیغامونه مشتره رسیدلې دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمیر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغه له خپل کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغه کسانو ته وار ورکو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي. او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانه وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې زه ونه لري او که یو چیرې لیدلې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو د پیغامونو راته پریښې دي.
راست نه ده نشته ولسوالۍ اوسېدونکې د کندهار په ولایت کې اوس په مرکزي زندان کې بندي یم. زما لمنه چې زما تر کورنۍ پورې ورسېږي. والسلام من الله توفيق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم. خبر کون زابل ولایت زخر شمنزل ورسالی زخر چالخیر لکل زخر دا خبر پیشدن دلتا شمنزل ورسالی که دیغره که دا باشتمن برتوائی دا دیغره که مستلی ویچا وزمی دا هستی دیناس تشا و خواه مریکی جنو و ساوات و ردی که جا خلق پیدا کرده دا یا ال تبوغره کې پرغت ځای چې دا وزلې د التشامي په جوړ کړې ده موږ زم سینه او ترځ ګوري سهار چای او کریم ورکوي نو دا پیغام ازادي ریزه ته پیژدن از مدن تلفون شماره در توایم سپر و تلور و یو شپږ تلور یو تلور اته یا دا شماره تکراروم سپر و تلور و یو شپږ تلور یو تلور اته. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته. بیا هم پیغام د سفیدم وارث سره خیرن د حشد ساز نه عدالت او قصد دی او د رحیم په نامه باندې نوای چې د پلار نوم مې او د لاجان ده. تقریبا دا د 15 کالو ده که د هر چا ورور یا زوی یا خپلوان زما غږ اوري نو په دې شماره دې اړیکې ونیسي 0 1 1 0 0. نو بیا هم شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو هر چا که عبدالرحیم ورور یا هغه وي نو زما دې شمارې ته د جنګ وکړي نو نور وختم نه نیسم وارث ته رحیم نه خدای خبر.
سلام علیکم. زه محمد نبی یم فراه ولایت څخه. ما ورور ابراهیم جان چې دا اولس کال کېږي چې د کور څخه د راکه دی چې هیڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کې داسې اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل ټلیفون شمیره نه ده ویلې په هغه پیغام کې. نو که چیرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې ترې ایښی و نو د مهربانۍ د مخې دې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. خپل ټلیفون شمیره دې پرېږدي یا دې مستقیم زما سره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 1 9 9 9 0 د 0 1 1 9 9 9 0. نو محمد ابراهیم دا اولس کاله کېږي چې زموږ سبیر ورځ دی موږ سرکنو لورو د فراه ولایت اوسېدونکی دی د بلابلک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلي. نو د پلار نوم یې محمد عیب دی. زما نوم محمد نبی دی. زه مشر زوړ یم. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالرازق خرمانی یم د وایمه ولایت د واشیر ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې ده. زه پیغام پرېږدم په واشیر کې. دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی تقریبا دا بس کاله به کېږي چې زه دې سړی دی چې په دغه واشیر ولسوالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمال کې زما سره اړیکه ونیسي. دا اوس مې نومېږي خو په دغه شمال کې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 1 1 2 1 8 1 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنت ګل کبال د فراه ولایت خاشتیز ولسوالۍ د خوستکی اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور دی ورته د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ چې زنګ ولی خو موږ هغه نمبر ونه نیوی. نو دغه زما نمبر که چیرې چې هغه سړي ته ورکوي یا که معلومات مو څه اوسې 5000 افغانۍ جایزه لري. او دغه نفر چې ورځ چې لونګ نومېږي په تندي کې شین خال دی. د حاجي خیرام زوی دی یو ورور یو درامان نومېږي یو قدس نومېږي یو پیدا محمد نومېږي یو جنت ګل نومېږي اکا خیل یا جبو دی یا جرامان دی شانزار دی یا دلتتار و ساز دی یا جرامان دی. نو که مرس معلومات را که تو دیر و خوشحال شد دو آگانی که و یا سلام علیکم و رحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسه چه خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دو گشمیرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی. پا کابل که دی منگت تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 1 15.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپروو چې تاسې په خپلو اورو کې پسې ګرځئ. په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم. زما یو زوای ورک ده، تقریبا اول اسکول عمرې ده، ګونګ ده، په غوږو کوم ده، ګونګ ده، سرای خېله ده، دا ستورې جونې دي، شنې غونته جونې دي، سرای خېله ده. سلام
علیکم.
السلام علیکم. زه محمود لاله کیمن ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام فرستم. تر محمود ظاهر د اول ساتل کال وکي چې نه درک سوې د خبر کو نه د دې ځخت وخت چلے چاته پته یې په دغه نمبر دې ماته زنګ وکړه چې څه نه راو سي پروه سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتیا سي پروه سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتیا دا زما نمبر.
زمانه کې کرامات اول اسلام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه خو د ماما غوي دي د کندهار ولایت ارغنداول سوالي د خجنل د کلی و سیزن کې دي تقریبا د دوه کال کې د خپل کور نه درک دي لکه د انساني مهرباني لمه کې کله یې ما غوري یاد د په هاړه کوم دوست ما غوري زما سره د ټلیفون پر دغه خبر کې شمارو باندې سماځونه شي د ټلیفون شماره ده 03 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کوم. زما یو هلک دی دا 15 کاله و 15 میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی. که هر 200 تیغه درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 2 0 2 0 0 2 0. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږیږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده. ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه اوري. نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي. ډېره مهرباني. 0 5
السلام علیکم زه صفق الله خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم اورېدونکو ته د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم یو پنځه کسان په فرانسه کې دي مونږ بندیان دي درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري یو رفیلا نومېږي ولد شفق الله بل جاوید نومېږي ولد عزیز مجاهد نومېږي ولد میرزا د دو د پلارو نومونه دي یو پاینداخان نومېږي یو لباس نومېږي پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامونو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه دي یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته ضرورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټېلیفون طریق نه زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته غواره کوي ډېره مننه تاسو نه السلام علیکم
بلی السلام علیکم زادی وعلیکم پر هیلون ولایت بولند سیمه څخه تاسو سره پاری کې کېما زماره کاکا یو ویلې چې نن یې اسمت لا دی د پلار نوم یې ګل احمد دی څنګه له سکال عمر لري تقریبا سلور نه شي کېږي چې نه درک شوی دی که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مرسته زنګ وي څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپه څه پر شمیره یو ځل بیا تکراروم څه پروا څه پروا څه پروا
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي تاسو سلام زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی د هلمند ولایت له فزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي په هر مهینه مسلمان کې په الله چې زما دی په دغه پروا بیا څلور بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمیره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه
بیا دوا نه دغه پلا بیا څنګه کله شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام داری ورک کا سلیز ما زاغوری د ازادی رادیو د لارې څخه موجو دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا می ستاتم د چورک دی د کور نه درک دی ایران ته وشتي دی ایران بیا نه دی راغلی می په ایران کې مال ماسته نه دلت مال ماسته شمس لامی نه د پلان نه دا وجن دی شه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکونه سي چې موږ دغه شرینی د خپل شرینی د لاسه کې زموږ سره یې کوي چې څوک معلومات لري او موږ سره خپل ځای غوړي چې موږ سره دی په دغه شمیره اړیکونه سي.